سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شي. تاسو ازادي رادیو ته غواکې اس مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب دلار شو خبرونه د ماجرینو نړیوال سازمان یا آی او ایم د راپور لمخې تیرونې له 5000 او شپږ سوه څخه ډیر افغان اتباع ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته تللې دي. د همدې مودې په لړ کې 1500 کسان بیرته افغانستان ته راستانه شوي چې دا بهر ته د تللیو پرتله 1300 زیاتوالی ښایي. په راپور کې ویل شوي چې 1046 تنه د اسلام کلا او ابو نصر فرعي لرې ایران ته تللي. په داسې حال کې چې 9470 کسان د تورخم سپین بولدک او غلام خان لاری پاکستان ته تللی دي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې ایران ته 9% په اقتصادي دلایلو تللی دي. د هغو کسانو په منځ کې چې له ایران څخه راستنه شوي او 50% یې شړل شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری یا UNHCR د میندو او ماشومانو د مړینو د کمولو لپاره په بامیان کې د قبلګانو د روزنې پروګرام د فارغانو دویم پړاو اعلان کړ. د ملګرو ملتونو ادارې پرون پر خپل ایکس باندې ولیکل چې د قبلګۍ د زده کړې پروګرامې د اروپایي اتحادیې او همکارو موسسو په مالي مرسته اجرا کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنری په وینا د قبلګۍ هڅه کوي چې په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینو کچه راټیټ کړي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې او ویلې چې هره ورځ په افغانستان کې په داسې ناروغیو چې تداوي کېدای شي 30 میندې او 1018 ماشومان مړه کېږي. دغه سازمان خبر درور کړ چې په ښوونځیو پوهنتونونو کې نجونو پر زده کړو بندیز په افغانستان کې د ښځو وضعیت لاپسې خراب کړی او د راتلونکي لپاره د کادرونو د روزلو هیله له منځه وړي. 15 تنه افغانان چې د پاکستان د بلوچستان ایالت د سکرو په یوه کان کې کار کوي په کان کې د ګازو د خپرېدو له کبله مړه شوي دي. پاکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې دا پیښه پرون د هرایي ولسوالۍ په شراک کان کې وشو. ځایي مستشارواکو ویلي چې یوه خصوصي کان ته د شپږ کاریګرو ننوتل او سکرو کیندنه یې پیل کړې. وروسته 15 تنه د میتان ګاز له کبله مړه او شپږ چې سخت بیهوشه شوي وو مړه شوي دي. په میدان وردګ او فراه ولایتونو کې په دوه ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه او 9 نور ټپیان شوي دي. د طالبان د میدان وردګ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه ولایت په مرکز میدان ښار کې د سپرلوی لوی یو موټر سره د بار وړونکي لارۍ د ټکر په نتیجه کې د یوې کورنۍ درې غړي مړه او درې نور سخت ټپیان شوي دي. له بل خوا د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې پرون د سپرلوی د موټر په چپه کېدو په پیښه کې 2 تنه مړه او 6 نور ټپیان شوي دي. د تیرو نه د سه شپې په ورځ د طالبانو د ټرافیک عمومي رئیس وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1200 تنه په ټرافیکي پیښو کې مړه شوي دي. د اکثرو پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي، د لارې خرابوالی او زیات سرعت بلل کېږي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د پاکستان په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ اعلان وکړ چې سند ایالت د بیلابیلو زندانونو څخه 40 تنه افغانستان اتباع خوشي کړي او بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. قونسلګرۍ په خپله ایکس پاڼه یې پخواني ټویټر کې لیکلي چې په خوشي شویو بندیانو کې ښځې، ماشومان او د ښوونځیو 1000 زده کوونکي شامل دي. هغوی د اسنادو د نه لرلو له کبله بندیان شوي وو. او وروسته خبر هم دا چې ټاګر شوی د افغانستان د فوټسال لوبډله د نړیوال چمپلر کې نن په خپل لبړنی سیالي کې له انګولا سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټسال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویل چې طالبانن مازیګر د کابل په 5 بجې به تر سره شي. د 2023 د فوټسال نړیوال چمپرون شنبه په ازبکستان کې پیل شو. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اوریدلی شئ. د دایکندی پیښې د قربانیانو کورنۍ عاملینو ته د سزا غوښتنه کوي. وړاندې به په دې اړه خپرونه کې واورئ. نن د سپتمبر 15 د ډیموکراسۍ نړیواله ورځ خو افغانستان کې ډیموکراسۍ په کومه کچه کې ده؟
طالبانو د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللې. خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ور.
ننګرهار کې د خپرندویو ټولنې یو شمېر مسؤلین د کتابونو نه خپرېدو اندېښمن کړي دي.
دا چې اوس مهال د انجنونو په وړاندې د خونځې او پانتونو دروازې تړل شوی دي او د دې ترڅنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چاره اغیز کړی دی.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دای کندی کې د داعش د مرګونی برید د قربانینو کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي. پورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان هم د دې برید په غندلو سره وایي عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. یا سازمان د برید پر رازرګانو د قضیې او سیستماتیکو بریدونو یوه بېلګه بللې، ویلي دي چې د زره ټولنې د نورو زیان څخه د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. نور جزئیات د سنا ککړ په راپور کې.
د کندی ولایت کې د داعش د مرګونی برید د قربانیانو کورنۍ انصاف غواړي. وای د وګړي د 22مې نیټې د خونړي برید عاملین دی ونیول شي او محاکمه دي شي.
ډاکټر صاحبی شهید در راستای تحصیل در دورنج زیادی را متحمل شدند و هنوز یک گل از باغ زندگی چیده بود.
محمد طاهر عظیمی د وژل شوی ځوان ډاکټر عبدالمنان د تره زوی دی. هغه چې د سنگتخت او بندر ولسوالۍ کې د خلکو د درملنې لپاره تازه کلینیک جوړ کړی و. محمد طاهر او د دې پیښې د نورو قربانیانو د کورنۍ غړي د طالبانو له حکومته د عدالت غوښتنه کوي او وایي عاملین یې باید مجازات شي.
روزی پنجشنبه گذشته طرف خانه
د پنجشنبه په ورځ هغه کور خواته روانو چې په لار کې د شپې نه پیژندو وسلوالو کسان له خوا شهید شو. د طالبانو له حکومت مو دا غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې ځوان شهید قاتلین ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري.
د دې پیښې د یوه بل قرباني د کورنۍ غړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
یک بار دیگر قلوب مردم سنگتخت و بندر
یو ځل بیا د سنگتخت او بندر د خلکو زړونه ټپي شول او کورنۍ په ماتم کېنول. یو زموږ عزیزانې له موږ څخه واخیستل. څو ورځې کېږي چې دا پیښه شوې خو د قاتلینو د پیژندنې او نیولو په اړه هیڅ خبر نشته. طالبان په رسنیو کې دا کوي چې په افغانستان کې ترهګر نشته او بشپړ امنیت دی. نو دا وژنې د چا کار دی؟ ولې د هزارګانو امنیت نه نیول کېږي؟
د طالبان حکومت د معلوماتو له مخې د پنجشنبه د ورځې په دغه برید کې چې د دایکندي غور په لویه لاره وشو 14 کسان ووژل شول او شپږ نور ټپیان دي. د دوی د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد مخکې په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې د پیښې د عاملینو د لټون لپاره هڅې روانې دي، خو د دې برید مسؤلیت داعش خراسان څانګې منلی او د یماق په نوم د تلګرام په چینل کې په یوه اعلامیه کې ویلي جنګیالیو یې د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 تنه وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. داعش ډلې تر دې مخکې هم په افغانستان کې پر شیعهګانو د ګڼو مرګونی بریدونو مسؤلیت منلی دی. په دایکندی کې پر افغان شیعهګانو دا برید په پراخه کچه غندل شوی دی. تازه د بخښنې نړیوال سازمان هم دا برید په کلکه غندلی او ویلی دی عاملین یې باید ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي او د هزاره ټولنې د نور زیان څخه د ساتنې لپاره یو شمېر اقدامات ترسره شي. یاد سازمان د شنبې په ورځ د شپې ناوخته په خپله ایکس پاڼه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دا په افغانستان کې پر هزارهګانو د هغو قصدي او سیستماتیکو بریدونو د پراخ بهیر یوه بېلګه ده چې په عبادت ځایونو، ښوونځیو، روغتونونو، سړکونو او نورو عامه ځایونو کې دوی په نښه کوي. د اعلامې په دوام کې د بخښنې نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو کورنیو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو په نوم یو بنسټ هم د سپتمبر په 15مه د یوې اعلامې په خپرولو سره د دې قتل عام مسؤول د طالبانو حکومت ګڼلی ویلي په تیرو دریو کلونو کې طالبانو پر افغان شیعهګانو د شویو بریدونو هیڅ مجرم محاکمه نه کړ او نه یې دا څرګنده کړه چې د دې بریدونو تر شا د چا لاس دی. په اعلامیه کې راغلي طالبانو په وار وار ویلي چې داعش ډلې ځپلې او له منځه یې وړې، په داسې حال کې چې پر افغان شیعهګانو د ډېری بریدونو مسؤلیت دوی ته ورګرځي. یاد بنسټ چې په 2023 کال کې په فعالیت پیل کړی ویلي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر هزارهګانو تر دېرش ډېرې هدفي، سیستماتیک او وسله والې حملې ترسره شوي دي. د بشري حقونو د مدافعینو دغه بنسټ د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون له نړیوالې ټولنې او بېلابېلو نورو نړیوالو بنسټونو او سازمانونو غوښتي چې په افغانستان کې د دوی په خبره د هزارهګانو د نسل وژنې موضوع ته جدي پام واړوي. د یادونې ده چې د طالبان حکومت بېلابېلو چارواکو په وار وار ادا کړی چې د اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څانګه په افغانستان کې دننه ځپلې او پټنځایونه یې ورته له منځه وړي، خو په کابل او دایکندي کې پر افغان شیعهګانو وروستي بریدونه ښیي چې دا ډله لا هم فعاله ده. ملګري ملتونه او د سیمې او نړۍ ځینې هېوادونه تر اوسه دغه ډله په افغانستان کې لوی خطر ګڼي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیوال ورځ هغه چې د یو شمېر افغان نجونو او د سیاسي چارو پوهانو په خبره د طالبان حکومت تل به وکمنې دروسه په افغانستان کې لمزه تللې ده. طالبان خپل نظام په شری اصول ولاړ اسلامي بولي د دیموکراسي پرستنو نه دی ولاړ. د افغانستان تیر جمهوریت نظام د دیموکراسي د معیارونو په درلودلو سره یو دیموکرات نظام بلل کېده، خو د یو شمېر سیاسي شنونکو په خبره هغه مهال هم د فساد او نامنۍ په ګډون یو څه ستونزې لیدل کېده. نور جزئیات په دې راپور کې.
نن د سپتمبر 15مه په نړۍ کې د دیموکراسي نړیواله ورځ داسې مهال منځل کیږي چې افغانان په خپل هیواد کې درې کاله کیږي چې دیموکراسي پر اصول ولاړ نظام نه لري. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی دا ورځ د دې لپاره په دې نوم نومولې چې د دې سازمان غړي هیوادونه دیموکراسي ترویج کړي او پر اصولو یې عمل وکړي. دیموکراسي څه ته وایي؟
دیموکراسي معنی دا چې مثال هر بشر، هر نارینه، زنانه د هغوی نظریات راټولول او هغو ته مثال ازادي ورکول چې هغه خپل غوښتنه په زړورتیا سره وړي پوه شي.
دا د یو عام افغان وګړي له نظره چې نه غوړي نومې په راپور کې واخیستل شي د دیموکراسۍ تعریف دی. خو د دیموکراسۍ ساده معنا ولسواکي یا د خلکو واکمني ده. په افغانستان کې د 2001 کال په پای کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف له پوځي یرغل سره هم مهاله په دې اړه د شعارونو زیاتېدلو په خلکو کې داسې یو ناسم تصور پیدا کړ چې دیموکراسي له اندازې وتلې ازادۍ ته وایي. خو دا چې په اصل کې دیموکراسي څه ته وایي، په برلین کې د ډیپلوماسۍ په برخه کې استاد او د سیاسي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل:
دیموکراسی د دوه کلمو سینه ترکیب شوی، البته دا یونانی لغت دیمو د خلکو په معنا او کراسی حکومت، یعنی د خلکو حکومت، هغه حکومت چې خلک هغه کې مشارکت ولري، خلک د انتخابات حق ولري، خلک د بیان د ازادي حق ولري او خلک په نظام کې مشارکت ولري. یعنی په حقیقت کې دوی وشي کولای چې د نظام په هر شي باندې کنټرول او نظارت ولري.
د دیموکراسي اساس او بنسټ د بیان ازادي ده، او د دیموکراسي پر بنسټ ولاړ دولتونه د قدرت د توازن لپاره د مقننه، قضایه او اجرایه په دریو ستنو ولاړ وي او رسنۍ ازادي وي. د 2021 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې د دیموکراسي په اصولو ولاړ شل کلن نظام نسکور او طالبان بیا واک ته ورسېدل چې په دغه هیواد کې د دیموکراسي په رڼا کې ټولې لاسته راوړنې ختمې کړې. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد که څام په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال نوموړي په همدې ورځ یو شمېر رسنیو ته ویلي وو د دوی حکومت پر شرعي اصولو ولاړ اسلامي حکومت دی، نه د ډیموکراسۍ حکومت. خو یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت نه یوازې ډیموکراسۍ بلکې بنسټیز بشري حقونه هم تر پښو لاندې کړي. یوه له دوی څخه د میدان وردګو ولایت اوسیدونکې چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
طالبان د راتګ سره دیموکراسي بیخي د منځه تللی، خلک حق نه لري چې په بل دولت یا په هغه کې کوم نظر ورکوي او هم انتقاد ټکی ونیسي. هغه د خلکو غږ، یعنی دیموکراسي، بیخي بنده شوی ده. فقط دیکتاتوري سیستم درې چې مخته ځي.
د کابل ښار اوسیدونکي او بل پیغله هم چې نه غوړي نومې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
په خوشحالۍ سره اوس خو لکه څرنګه چې ټولې نړۍ ته معلومات کېږي دا چې په افغانستان کې دیموکراسي اصلا شته نه، او دیموکراسي هغه د بیان ازادي، د ښځو حقونه، د ټوپ دیموکراسي کې راځي، او افغانستان کې دا نقص دی. ښځې مکتب ته، پوهنتون ته دندې ته تللو اجازه نه لري. همدارنګه خبري لاندې خبرونو د سمو رسولو یا په رښتینې ډول د خود رسولو اجازه نه لري.
د سیاسي چارو شنونکي نایت الله اسحاق زئی وایي د طالبان حکومت دیموکراسۍ ته د غربي نړۍ د یو کلتور په توګه ګوري، په داسې حال کې چې دیموکراسۍ له اسلام سره په ټکر کې نه ده. نوموړي زیاته کړه:
له بده مرغه طالبان انساني حقوق او ټولنیز عدالت تر پښو لاندې کړی، چې د ښځو په مخې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نیم نفوس د افغانستان په کورونو کې بندي ناستې دي. بناً ویلی شو چې د طالبانو په وخت کې حتی د دیموکراسۍ نوم هم نه شو اخیستلی او نه اخیستل کېږي.
د افغانستان ته جمهوریت نظام چې د 2001 کال په پای کې د طالبانو د لومړی واکمنۍ وروسته رامنځته شو د دیموکراسي په اصول ولاړ و. خو دا چې په 2002 د جمهوریت نظام کې د دیموکراسي په برخه کې څه ستونزې وې، د تیر جمهوریت نظام په وروستیو کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر چې د دیموکراسي او بشري حقوقو لپاره د مبارزې لامل د فدرش آیبرت په نوم د یو بنسټ د بشري حقوقو جایزه هم ګټلې، ازادي راډیو ته یې وویل.
در افغانستان تلاش ها برای ایجاد یک نظام دموکراتیک
په افغانستان کې د یو دموکراتیک نظام د جوړېدو هڅې روانې وې. ځینې بنسټیز جوړښتونه رامنځته شوي وو. د افغانستان اساسي قانون مو درلود چې په یو دموکراتیک جوړښت کې ټینګار کاوه. د دې تر څنګ موږ ټاکنیز بنسټونه درلودل، ولایتي شوراګانې مو درلودې چې تر یو حده یې د ولایتونو خلکو ته د قدرت په جوړښت کې د ګډون حق ورکاوه. خو سره له دې هم یوه اوږده لاره مخکې وه، ځکه چې ځواک انحصاري و او د ټاکنو په بهیر کې فساد موجود و.
که څه هم د امیر امان الله خان دوره یوه سلطنتي دوره وه، خو د وخت له غوښتنو سره سم یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ بنسټ کېښود. د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د ټینګښت لپاره اړین ګامونه پورته شول. د ډیموکراسۍ د لسیزې اساسي قانون د 1943 کال د تلې په نهمه نافذ شو. خو د طالبان حکومت له بیا واکمنېدو سره د افغانستان اساسي قانون وځنډول شو او دوی تر اوسه د یو اساسي قانون په جوړولو کې پاتې راغلي او د دوی د حکومت اوسنۍ ټولې پریکړې د مشر د فرمانونو پر بنسټ دي چې ډېری یې سخت دریځ دي. ملي شورا یا مقننه قوه له منځه وړې او پر رسنیو او د بیان پر ازادۍ هم سخت محدودیتونه لګول شوي دي. د طالبان حکومت په ډېریو مواردو کې د اعتراضونو د ازادۍ، د سفر او ګرځېدو راګرځېدو د ازادۍ او د بشري حقونو پر نقص هم تورن دي. خو د دوی د حکومت چارواکي بېرته لدا کوي چې دوی د بیان ازادۍ ته د شریعت په چوکاټ کې ژمن دي. اعتراضونه باید له مخکې له دوی سره شریک شي. سفر او ګرځېدل راګرځېدل ښځو ته له شرعي محرم سره مشکل نه لري او د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو د تامین ادا هم کوي، هغه څه چې په کور دننه او هم نړیوالو ته د منلو نه دي. د ملګرو ملتونو سازمان په 2001 کال کې غړو هیوادونو او نړیوالو موسسو ته بلنه ورکړه چې د سپتمبر 15 د دې ورځې په توګه ولمانځي، څو په نتیجه کې د ډیموکراسۍ په اړه د خلکو عامه پوهاوی لوړ شي. سږ کال د ډیموکراسۍ نړیوالې ورځې شعار مصنوعي ځیرکتیا د ښې حکومتولۍ د یوې وسیلې په توګه دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی صدر اعظم اولاف شولز به په دې اونۍ کې د منځنۍ اسیا د 15 ودونو له ولسمشرانو سره په ناسته کې بارخه واخلي. د ازادي راډیو د خبر د مرکز راډیو د راپور له مخې د صدر اعظم شولز له سفر سره مهاله به د جرمني یو شمېر شرکتونه چې په روسیه کې خپل دفترونه بند کړي او د منځنۍ اسیا په ودونو کې پرانیستي یو شمېر قراردادونه لاسلیک کړي. جرمني چې ماهرو کارګرو ته اړتیا لري، غواړي چې له ازبکستان څخه د کارګرو د انتقال په اړه هم خبرې وکړي. تفصیل په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم اولاف شولز به نن یکشنبه منځنۍ آسیا ته درې ورځنی سفر له ازبکستان څخه پیل کړي. هغه به سبا دوشنبه او بل سبا سه شنبه په قزاقستان کې د منځنۍ آسیا د فارمټ په دوهمه غونډه کې ګډون وکوي. د دغه کنفرانس لومړۍ غونډه تیر کال په برلین کې جوړه شوې وه. شولز په د خپل سفر په لومړي ټپال کې په تاشکند کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف سره وګوري او له ازبکستان څخه جرمني ته به د ماهرو کارګرو د انتقال په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. نوموړی به راتلونکې اونۍ د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان له مشرانو سره په یوه ګډه غونډه کې ګډون وکړي. د ډی پی ای خبری آژانس د راپور له مخې شولز به نن ماسپښین سمرقند ته ورسیږي او هلته به د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف سره له ازبکستان څخه جرمني ته د ماهرو کارګرو د انتقال او همدارس له جرمني څخه د رد شویو کډوالو د انتقال په اړه موافقه لاسلیک کړي. شولز غواړي چې له دغو هیوادونو سره اړیکې پراخې کړي او تیر کال له دوی سره د اقتصاد، انرژي، اقلیم او چاپیریال په شمول په بیلابیلو برخو کې ستراتیژیک ملګرتیا پیل کړه. په قزاقستان کې به د خبري جرمني ته دغه هیواد د تیلو او غازو پر صادراتو متمرکز وي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د جرمني د ختیځي سوداګرۍ په اتحادیه کې د منځنۍ آسیا سیمه ایز رئیس ادوارد کینز برونر وای ډیری جرمنی شرکتونه چې په روسیا کې سوداګری تړلی په منځنۍ آسیا کې دفترونه پرانیستي دي. کینس برونر زیاته کړه د جرمنی شرکتونه د نورو سکتورونو په منځ کې د کیمیاوي توکو ماهرو کارګرانو نوي کیدونکو انرژي لوجستیک او تعلیم په قراردادونو خبري کوي. هغه زیاته کړه تمکیږي چې د دې قراردادونو ډیری به د شولز د سفر په لړ کې لاستیک شي. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار ادارې یا هیومن رائټس واچ د جرمني له صدر اعظم اولف شولز څخه وغوښتل چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له ولسمشرانو سره په کتنه کې له هغوی وغواړي چې په خپلو هیوادونو کې بشري حقوقونه دود او پیاوړي کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان وای د جرمني حکومت په دغو هیوادونو کې د بشري حقوقو په برخه کې ل پرمختګ پرته له هغو سره نږدې اړیکې ټینګولې نشي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر پاکستانی رسنۍ له دې ډلې اکسپرس ټریبیون وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی اسف درانی له دې کبله له دندې ګوښه شوی چې ګواکې هغه د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې مثبت اغېز نه درلود. دغې پاکستانی ورځپاڼې د خپلو ځینو سرچینو په حواله ویلي چې اسف درانی په کابل کې هیڅ مقبولیت نه درلود او له طالبانو سره د مسایلو په اړه یې تعامل بیخي کم و. تازه د راډیو د مشال څانګې خبریال وایي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر 10 د درانی د دندې د پای ته رسیدو خبره کړې ده. په ورته وخت کې د تېر جمهوري نظام یو شمیر مټان به وایي چې که څام د پاکستان استابلیشمنت فکر کوي چې په افغانستان کې د طالبانو په بیازلي واکمنیدو به ګټې خوندې شي خو وروسته اقدامات وکړي چې د دوی محاسبه سم نه و. د پاکستان د سنا مجلس په خوانې غړي افارسیب خټک به وایي چې د اسف دورانی د پاکستان د پاوز غوښتنې پوره نشو کړلې نو ځکه لدان دی لری شو تفصیل پر راپور کې.
یو شمیر پاکستانی رسنۍ وایي د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازي اسف دورانی د ناسمې کارکردګۍ لکه بل غوخه شوې ده. کته هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. خدای آزادی رادیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان وایي د بهرنیو چارو وزارت هغه پیغام تر لاسه کړی چې په کې د سپتمبر 10 د دورانی د دندې د پایتراسیدو نیټه خودل شوې ده. د طاهر خان د معلوماتو لمخې کته هم د پاکستان د حکومت په دغه بیان کې د اسف دورانی د لری کېدو د لامل په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی خو پاکستانی اکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د زینو بخبر سرچینو په حواله ویلي چې دورانی د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې هیڅ ډول اغیز نه دی لرلی. ورځپاڼه وړاندې کاږي چې سفیر دورانی د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د کوم اغیز پر اوستو کې پاتې راغلی او هغه په کابل کې هیڅ ډول مقبولیت نه درلود. د پاکستان سنا مجلس په خوانی غړی او سیاستوال افراسیاب خټک د اسف دورانی د ګوخه کېدو په اړه ازادي رادیو ته وویل
د افغانستان لپاره چې کوم سیاست دی دا جوړیږي د جنرالانو لخوانه هغه یو انحصار لري په دې باندې بیا تطبیق کې چې دا هغه کې دا بیا استخبارات یعنی آی ایس آی چې دا هغه په کې زیات نقش لري. نو چې کوم ملکی خلک وي یا د بازار خارجه یا د نور شوبونه نو هغوی د پاره په کې ځای کم وي. مثلا جنرالان ځنې داسې خبرې په دوی باندې تطبیقول غواړي چې هغه د ډیپلوماسۍ له نظره ډېرې معقولې خبرې نه وي منطقي نه وي.
د نړیوالو چارو پوه پوخانی ډیپلومات غوث جانباز بیا د اسف دورانی لری کېدو ته په اشاره سره وایي تر کومه چې د افغانستان په اړه د پاکستان د پاوز او استابلیشمنت په لیدلوري کې اساسي بدلون نوی رامنځته شوی د کابل او اسلام آباد اړیکې به ترینګلې وي.
دغه لری کول د دورانی او څرګندونې د عمران خان چې همدارشان کوم عکس العمل چې دوی وښود د پښتونخوا والی په مقابل کې دا هغه ناکامي ده د پاکستان د استخبارات او د پاوز او په ټولیز توګه دغه هیواد د حکومت چې هغه کوم ناکام دسیسې او پلانونه چې دوی فکر کوي چې د طالبان پښتون کې په افغانستان کې عملی شي هغه نه عملی کیږي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب د ستونزو په دوام د سپتمبر په 11 د وکیلانو یو غونډه ته د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امین ګنڈپور ویلیو چې واړی د خیبر پښتونخوا ایالت د خلکو د استازي په توګه په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره په خپل ایالت کې د ستونزو په اړه مخامخ خبري وکړي. کڅه هم د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اوس په زندان کې دی له طالبانو سره د مخامخ خبرو په اړه د ګنڈپور لوړاندی زملاتړ کړي خو د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف به ویلي له بهرنیو هیوادونو سره مرکزی حکومتونه خبري کوي او ایالتونه له بهرنیو هیوادونو سره مخامخ خبري نشي کولای. پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی د افغانستان او پاکستان د اړیکو او په سیمه کې د موجوده وضعیت د څرنګوالي په اړه ازادي رادیو ته وایي
پاکستان او افغانستان اړیکې مرسوبت خنې دي
د عمران خان ګوند چې د انصاف ګوند په نوم دی، هغه د افغانستان د طالبانو سره مناسب اړیکې لري، اما د حکومت پاکستان مرکزی چې دی مخصوصا آیسای مخصوصا اردو د طالبانو سره ښه اړیکې نه لري. جنګونه زد خوردونو په سرحد کې دوام کوي، دغه وضعیت داسې ادامه پیدا کوي.
د خاقلی سیدی په خبره تر کومه چې د پاکستان پوز د افغانستان پر وړاندې رغون کې سیاست ته مخه نکړي او له ترهګرو ډلو څخه د ګټې پر ځای د هغوی پر وړاندې ریښتینی مبارزه ونکړي، په سیمه کې د وضعیت مثبت بدلون ناممکن ښکاري. د یادونه ده چې افغانستان کې د طالبانو حکومت او پاکستان حکومت ترمنځ اړیکې ښې نه دي او په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. وخت په وخت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ خونړۍ نښتې هم رامنځته کیږي. پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستاني طالبانو په ملاتړ او نه ځپلو تورنوي، خو د طالبانو حکومت دا خبره ردوي او وایي چې د پاکستان امنیت په دوی پورې اړه لري، خو د افغانستان له خاورې هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی متوجه.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په ننګرهار کې د خبرندوی ټولنې یو شمېر مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ او د خلکو د اقتصادي ستونزو د زیاتېدو د طالبانو د حکومت لخوا د کتابونو په خپراوي کلکه څارنه او دغه شان د نجونو په زده کړو بندیز د دوی کار روزګار سخت اغېزمن کړی. دوی وایي مخکې به په دې ولایت کې په میاشتني ډول د مرستندویو درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرېدل. نور جزات په راپور کې.
ختیځ ننګرهار چې یو وخت د پښتو کتابونو د خپراوي او پلور مرکز بلل کېده، اوس پکې د کتابونو د پلور او خپرېدو بازار په ټپه ولاړ دی. په دې ولایت کې د یو شمېر خپرندویو ټولنو مسؤلین وایي په افغانستان کې د بیروزګارۍ زیاتېدل د طالبانو له لوري د کتابونو پر چاپ کلک څار او د نجونو په هر ډول زده کړو د طالبانو بندیزې لوی لاملونه دي. په ننګرهار کې د یو خپرندوی ټولنې مسؤل چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دا چې اوس مهال د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې تړل شوي دي او د دې تر څنګ د هیڅ ډول زده کړو اجازه نه ورکول کېږي، دې کار زموږ د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز کړی دی، ځکه د کتابونو د پلور بازار نشته او کله چې د کتابونو د پلور بازار نه وي نو طبیعي خبره ده چې د کتابونو د خپراوي په چارې اغیز لري.
د یوې بل خبرندوی ټولنې مسؤل چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
په ټوله کې د کتاب لوس اوس په خاصه کم شوی، هغه ځوانان چې راتلبه او د خپل مسلک اړوند د دې کتابونو په غوښته حتی په لسګونو کتابونو به واخیسته کتاب بلوسته، هغه اوس یل هوا سخوتی بهر شوی یا اقتصادي ستونزو سره لاس ګریوان دي زونه مات شوی، نو هغه اوس نه راځي، راځي هم ډیر کم راځي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې ده چې د کتابونو د پلور او خپراوي په بازار هم اغېز کړی. طالبانو دغه راز له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. د کتابونو پلورونکي وایي هغه مهال چې د نجونو په زده کړو بندیز نه و، دغه نجونو اړتیا درلوده چې د درسي کتابونو تر څنګ مرستندویه درسي کتابونه هم وپیري. په ننګرهار کې اوس مهال تر دېرش خپرندوی ټولنې شته چې د مسؤلینو په خبره د تیر جمهوري نظام پر مهال به په میاشتني ډول د مرستندوی درسي کتابونو په شمول په بېلابېلو برخو کې له سلو ډېر کتابونه خپرول، خو اوس یې شمېر لسو ته هم نه رسېږي. په ورته وخت کې په ننګرهار کې یو شمېر محصلین او د ښوونځیو زده کوونکي وایي د کمزوري اقتصادي وضعیت له امله نشي کولی د مطالعې لپاره نوي کتابونه وپیري. د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي یو محصل سمیع الله ازادي راډیو ته وویل
په اوسنی حالت کې خو خلک چې ده په خپل خېټو پسې ورک دي او نیوی کپل ډوډۍ پیدا کولو پسې د مطالعې رنگ هم هم دغه شیانو چې ده کمزوری کړی دی، او خلک چې ده یو مړې ډوډۍ ته حیران نو کتاب بیا په څه باندې واخلي.
په ننګرهار کې د یو ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکي خدیجه چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله تعلیم نیمګړی پاتې دی، ازادي راډیو ته وویل
غټ مشکل دا دی چې مکتبونه بند دي، چې اوسنی حالت کې مطالعې سره شوق کم شوی دی. کله چې یو جلی مکتب ته او پوهنتون ته نه پرېښودل کېږي نو د هغې ټول ذهن او فکر همدې مشکلاتو کې بند وي چې ولې زه کار ته نه پرېښودل کېږم، ولې زه مکتب ته نه پرېښودل کېږم، نو هغه بیا نشي کولی چې هغه مطالعه وکړي. یو د ذهني لحاظه، بل د اقتصاد له نظره هم نشي کولی چې هغه کتابونه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې د یو شمېر خپرندویو ټولنو او کتاب پلورنځیو مسؤلینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې د طالبانو استخبارات کتاب پلورنځیو او خپرندویو مرکزونو ته ورغلي او شاوخوا 50,000 ټوکه کتابونه یې له دوی راټول کړي چې لامل یې دوی ته میلیونونه افغانۍ زیان ورسید. دوی په خبره ډېرې راټول شوي کتابونه د تاریخي، سیاسي او مذهبي موضوعاتو په اړه وو او یا هم د افغان شخصیتونو په اړه لیکل شوي وو. ازادي راډیو هغه مهال د پښتو او دري ژبو د 58 کتابونو نوملړ هم ترلاسه کړی و چې ویل کېدل د طالبانو حکومت کتاب پلورنځیو ته سپارلې او له دوی غوښتي چې دغه کتابونه ونه پلوري. یادونه ده چې نه یوازې